احمدی صاحب ستړي مشي او دا سجرډو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وی طالبان خپل مړي په ملکی تلفاتو کې حسابوي او په دې ډول هڅه کوي چې پر افغان ځواکونه واچوي. د ملکی تلفاتو په اړه د اسدالله خالد او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څرګندونې تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شئ. د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا او د ناتو د نورو غړو هیوادو دفاع وزیرانو ډاډ ورکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د حقانی شبکې د یو مهم قمندان د وژلو خبر ورکړ او په عراق کې په پرونیو مظاهرو کې 24 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکس پر ویلي چې د ناتو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناتو د غړو هیوادو او د هغوی د شریکانو دفاع وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارکس پر خبري غونډې ته وویل
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan
They way the Ghotsnatar Mamriyat pa Afghanistan de mili difai aw amniyati tawakuno rozani ta dawam warkri wazeh da che da NATO ghadi bash par ta hud lari da Ghotsnatar Mamriyat ta aw zmush de hadafta che terroristan bi his kala da waswa na lari che Afghanistan zmush par khawra brit wakri مارکس پر زیاته کړه چې ټول لوري موافق ول چې دې هدف ته د رسیدو تر ټولو غوره لار په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی دی. د ناتو غړو هیوادو تر 2024 میلادي کال د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبري اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دي بیا د سولې خبري شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبري لغوه کړې وې. د پریکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د یو ځانوژون کې بریټ په جواب کې کړې و. په دې حمله کې د لسو ملکانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي عسكر وژل شوی و. ماسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پکن کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاري برهان ووژل شو. د دفاع وزارت په وینا قاري برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د تروریستي حملې طراح و. د کابل ښار د صدارت پر چوک د 2013 میلادي کال د جنوري په 28مه په پمې چاودنه کې تر 300 زیات وګړي وژل شوي او ټپيان شوي وو. د ملي دفاع وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې قاري برهان د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې وو وژل شو او په دې عملیاتو کې یو شمېر عرب او پاکستانی وسلوال هم وژل شوي دي. د وزارت په وینا قاري برهان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون مشي هم کوله او په غزنی او لوګر کې د القاعده شبکې د انتحاریانو او نورو ترورستانو د فعالیت زمينه برابروله. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وای په خو د سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس ټاکنو د امنیتي ځواکونو پر فعالیت سخت بد اغیز کړی و. اسدالله خالد پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې دا ستونزه اوس هواره شوې. یو شی چې ډېر اغیز پر امنیتي ځواکونو او د دوی پر کارونو درلود په امنیتي ځواکونو کې سیاسي مسایل و. د سیاسي او قومي مصلحتونو له مخې د مهمو دولتي چوکیو ویشو چې د خدای په احسان له دې مرحله راوتلی یو او دا مو شاته پریشي. د ملي دفاع وزارت سرپرست د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی و. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان جمهور رئیس وایي د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي او دا د تاسف وړ ده. د ارت خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس اشرف غنی د خبره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف اولوی ته کړې ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللي دي. د عراق د بشري حقوقو یو څارونکو خبر ورکړ چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبی شهرونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلر وشتنه وشل شوی دی. تر دې مخکې په عراق کې څو اونۍ سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وشل شوي وو. مظاهرچانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي دي. د عراق د بشري حقوقو کمیسون وای په بغداد کې اته تنه وشل شوی دی. د عراق امنیتي سرچینې وای چې په دې کې 5 تنو د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړ چې د اوښکې بهاونکي ګاز ډبې پرې لګېدلې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې له نیویارک په یو بیان کې د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې عاجل اقدام وکړي او دا ډاډ ورکړي چې د آزادي اروپا او ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د تاجکستان ژورنالیستان له خنډ پرته راپورونه ورکړي. د ادارې همداراز له امام علي رحمان غوښتي چې بیړنۍ هڅې وکړي چې ډاډ ترلاسه شي چې د تاجکستان خلک د هغه هیواد د پارلماني انتخاباتو پر مهال له خپلواکو او آزادو سرچینو معلومات ترلاسه کولی شي. په تاجکستان کې پارلماني انتخابات په 2000 میلادي کال کې کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر وایي چې طالبان هڅه کوي چې خپل مړي په ملکي تلفاتو کې حساب کړي. د اسدالله خالد بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې افغان ځواکونو پرون د تخار درقد ولسوالي ونیوله او تر دې ورځ مخکې د بغلان دهنې غوري ولسوالي د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي. په ننګرهار کې په نشه یي موادو د روشتو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او د ځینو درملنه شوې.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی محتاجینو، دی ځان سره ایران ته وړلم، بلاخره بلم محتاج بیا دم دا کور د دولت آبادي شي اوس نه درد لرم نه ښه نه ود.
په دې خپرونه کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون له رئیس سایر ځلان سره غږېدلی یو.
د ورزشي خبریالانو مینوال ډېر زیات دي، ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک ډېر زیات ضرورت لري.
د غوړیا چار تفری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چړل شوه.
ما بدکولی نه ده کړې، ځکه یو معقوله ده مستاس افغانستان کې چې وای انسان مردار دی کولی حلال.
احمد شیبریم د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه دا خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ټینګار کړی چې د ملکی خلکو مسؤلیت ته لومړی توپ ورکوي. اسدالله خالد په بروکسل کې وویل چې حکومت د ملکی خلکو مسؤلیت ته جدي پام کوي او وسلوال طالبان تورن کړي چې هغو نړیوالو ادارو ته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه څېړنې کوي ناسم معلومات ورکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو ملکی تلفات هغه وخت کمیدل شي چې په دې هیواد کې روان تشدد پای ته ورسي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي وسوال طالبان خپل مړي د ملکی تلفاتو په ګڼه کې اچوي. د دې عمله د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ کې د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړ شوی دی. اسدالله خالد دا خبرې پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کړې دي. هغه د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی. اسدالله خالد د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې دا منلی چې په ځینو مواردو کې د ملکی تلفات پېښ شوي دي، خو ټینګار یې کړی چې د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره ټول اصول په پام کې نیول کېږي.
ولی به ای به ایمان نیست که کفایت میکنه.
دا وای دا په دې معنی نه ده چې دا کارونه کافی دي. بیا یادونه کوم موږ تر عملیاتو مخکې او د عملیاتو پای دې ته متوجه چې ملکی خلک ونه وژل سي یا ژوبل نسي. د اکتوبر په 12 په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو د بې ساري لوړېدو خبر ورکړ. یونما وویل چې روان کال په 3 میاشتو کې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې 3,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یونما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکی تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یونما د بشري حقونو د برخې مشري فیونا فریزر اسوسییټډ پرس اژانس سره په مرکه کې وویل چې د دې کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8,000 زیات ملکی خلک وژل سوي او زخمیان سوي دي. د فیونا په وینا په دې کې 1.3% ماشومان او ښځې وي. د ملکی تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حملې او نورې چاودنې وي. یوناما وویل چې دوهم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایي حملې وي. دې ته په اشاره په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر سکاټ میلر پرون په بلجیم کې خبرې اعلان ته وویل چې د یوناما د رپورټ له ځینې برخو سره موافق نه دی، خو وایي منله چې پر ملکي تلفاتو سترګې نه شي پټېدلی. سکاټ میلر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل: ما او زما ځواکونو ته دقیق پوځي عملیات مهم دي. کله چې ملکي خلکو ته تاوان ورسېږي، موږ یې په بیړه ثبتوو او رپورټ ورکوو او له امله یې معذرت غواړو او خپل مسؤلیت منو، خو دا زموږ نیت نه دی چې موږ ملکي خلک خوش کړو. سکاټ میلر وویل په رښتین ډول په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د کمولو یوازنۍ لار دا ده چې تشدد پای ته ورسېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدمی چیاماموتو د اکتوبر په 18 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د رپورټ په اړه په یو بیان کې ورته خبره کړې وه. یاماموتو ویلي وو چې د افغانستان جګړه د سولې د خبرو پر اهمیت ټینګار کوي، داسې خبرې چې پر اساس یې اور بند شي او د بحران د دایمي حل لپاره سیاسي جوړجاړی وشي.
په افغانستان کې د طالبانو د ځانوژونکو بریدونو پر مهال او د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په وخت ډیر ملکي تلفات اوړي. د افغانستان حکومت د تخار درقد ولسوالي پرون له طالبانو ونیول. تر دې یو ورځ مخکې د بغلان د هني غوري ولسوالي نیولې وه. د کندوز له دشتارچی ولسوالي هم طالبان پشا شوې دي. په غزنی کې په ورسوي کې درې ولسوالي یو په بل پسې له طالبانو تصفیه شوې دي. افغان ځواکونه پیاوړي شوي که طالبان کمزوري شوي؟ د پښتنې د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر څخه وکړه.
یو خو موسمي بدلونونه دي، د افغان ځواکونو تجهیزات ښه شوي دي، د لوجستیکي اکمالات په وخت سره رسېږي، او د شمال په ولایتونو کې هلته د پیشرفت مسایل دا تقریبا د رقابت شکل نیولی ده. یو ولسوالي ګوري چې هغلته کلینیک شته، هغلته د نجونو مکتب شته، هغلته نور مسایل شته، او بله ولسوالي کله چې ګوري چې هغلته هېڅ نه شته، تنا طالب ده او خلک دي بندیانول دي او ډبول دي، د دې نه بغیر څه نشته. په دې خاطر باندې دغه مسایل یو بل ته لاس ورکوي او دولت سره همکاري تر ډېره بریده پورې زیاتېږي.
تدبیر صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو له طالبانو نیولې دي، په دې ولسوالیو کې خلکو له افغان ځواکونو سره همکاري کړې ده، او یا دې ته زړه ښه کوي چې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي د عمراني کارونو له خاطره. لیکن د افغانستان په شمال کې خصوصا له اربکیو د خلکو د شکایتونو ډېر راپورونه ازادي راډیو لرل، آیا تغییر پیښې کې راغلی دی او که څرنګه؟
په هغه کې هم تغییر را روان ده. موږ دوامدار په افغانستان کې د افغانستان د نظامي سکتور اکثریت منورین یا هغه څوک چې په همدغه سکتور کې په شکل د اشخاصو لاسرسی لري، هغو د هغه استخدام په ضد باندې چې پخوا د طالب د دښمن تر عنوان لاندې که هغه مجرم و یا بل څوک استخدامېده، د افغانستان نظامي سکتور ته یا د اربکي تر عنوان لاندې یا د پولیسو د عسکرو تر عنوان لاندې، اوس تاسو جریان کې اسئ چې د ملکي اردو یا د هغو اردو د هغو منصبینو نه چې هغه پخوا تقاعد شوي دي او یا ترقد شوي دي، د هغو نه د اردو یو ځواک جوړېږي، بل د هغو اربکانو مخنیوی سوی ده. په شمال کې تر ډېره بریده پورې د خپل سرې وسلوالو په ضد باندې ځینې اقدامات شوي دي، چې دغه اقدامات البته بسنده نه دي، نور هم باید دا ادامه پیدا کړي.
تدبیر صاحب، په تېرو کلونو کې چې افغان ځواکونو کومې سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي، خصوصا لرې پرتې سیمې او ولسوالۍ، بیا وروسته له یوې مودې بېرته طالبان هغو سیمو ته ورغلي دي، څرنګه آیا فکر نه کوئ چې دا کومې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو په شمال شرق کې، په شمال کې او یا په مرکزي سیمو کې له طالبانو نیولې دي، په جنوبي سیمو کې، په وروستیو کې، دا به بېرته طالبان ونیسي؟
افغانستان کې چریکو جنګونه دي. د چریکي جنګ لپاره کله چې د شاه جبهه بنده شوه، کله چې دی په دې پوه شو چې زخمي نه سم رسولی، ماته لوجستیکي امکانات مساعد نه دي، زه خپل عسکر نه سم اکمالولی، نو دوی خپله کمزوري کېږي. مثلا د بادخشان د خوستک دره ده چې مستقیما د چترال لارې هلته یو لوی ظرفیت دی باندې پروت چې دوی اکمالوي، که همدغه درې لارې بندې شي او دغو درو باندې د افغانستان دولت عملیات وکړي او هغلته د پوستي پراس کې د هغه تګ راتګ لارې کنټرول کړي، زه فکر نه کوم چې بېرته د دوی په دې باندې وتوانېږي. له بلې خوا د ښې حکومتولي که ښه ولسوال ورته ولاړ شي، یو ولسوالۍ ته ښه قاضي ورشي او هغه په یوازې دېش د خلکو ویډیو وخوري، دی قانون حاکم کړي، دی د خلکو ته حکومتي خدمات وړاندې کړي، تاسو یقین ومنئ چې خلک به همکار کېږي او د افغانستان د دولت په خالب به په دې ونه توانېږي چې دی بیا د افغانستان د نظام په وجود کې نفوذ وکړي. ګوري، د چریکي جګړه کوونکي تر ټولو هغه اساسي خبر دا ده چې دی د خلکو په امکاناتو باندې د خلکو په کورو کې ځان ته پټنځای جوړوي، هغلته ځان دپاره ډوډۍ احیا کوي، په خلکو باندې یا د عشر په شکل باندې یا نور په شکل زکات په شکل باندې دغه مسایل لاسته جن راوړي. که دغه ټول د ښې حکومتولۍ له لارې قطع شي چې قطع کېدای شي، تاسې یقین ومنئ چې د افغانستان دولت په خالب به بیا په دې ونه توانېږي چې دی د نوې ځمکې ونیسي او نوي انکشافات ولري.
تجبیر صاحب ډېره مننه. کور ودان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په ننګرهار کې یو روغتون هم شته چې پکې د معتادو درملنه کیږي، خدا روختون د روجدو کسانو د شمیر لپاره کافی نه دی. په دیاړه روح الله انوري تفصیلی راپور لري.
زکریا په ایران کې په هیروینو روږدی شوی دی. د جلال آباد ښار د انګورباغ په ساحه کې د لوی سړک په خوا کې د نور ملګرو سره یو ځای د هیروینو په څښلو بوخت دی. وایي معتادینو ته په ښکاره ډول نشه یي توکي راوړل کیږي خو څوک یې د پوښتنې نشته.
مارکو ته وشتمې ته وتهشتمې ته ځي هلته جوړېږي راوړي دلته په یو بلې خرڅې په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دی، خو والله که به ورته دا ووایي چې ته یکوشه یا دې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي د ولایت مقام سره نږدې د بېسودو پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې بېشمېره ځوانان په رڼا ورځ او د حکومتي ځواکونو په وړاندې هیروین څښي خو څوک ورته څه نه وایي. دوی وایي د پوډریانو او نیشیانو زیاتوالي سره غلاګانو کې هم زیاتوالی راغلی او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سمین ستانکزي ازادي راډیو ته وویل دوی له 2018 زیږدیز کال څخه تر اوسه د شاوخوا 2000 کسانو چې په نشه یي توکو روږدي وو درملنه کړې.
موږ دلته 150 کسه غټان ناروغان بستره وو چې هغه موږ سره تر 500 بسترې او 100 کسه ماشومان دي. دا تنکی ځوانان چې عمر یې له 13 سرونه کمې هغوی 3 میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
هغه وایي روغتون یې کوچنی دی او مراجعین یې زیات دي. محمد سرور هم په ایران کې د هیروینو په څښلو روږدی شوی خو وایي څه موده وړاندې د معتادینو روغتون ته لاړ، هلته علاج شو او اوس ښه دی.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی معتادینو دی ځان سره ایران ته وړلم، بالاخره بلم معتاد بیا دم دا کور دی د دولت آبادي چې اوس نه درد لرم نه ښه نه وته انشاءالله اراده لرم چې بیخي خوشی کوم له خیره.
د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وایي په تیره یوه میاشتې د نشه یي توکو خلاف 340 بیلابیل عملیات ترسره کړي چې پکې له 2000 کیلوګرامو زیات مخدره مواد نیولې دي.
43 عملیات را انجام دادیم.
په تیره میاشت کې مو په مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو کې 340 عملیات ترسره کړي چې پکې 2200 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوي دي. په دغو موادو کې چرس، هیروئین، افیم او خیخا شامل ده. دغو موادو سره مو 15 او 15 اراده موټری نیولی چې نیول شوی کسان د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا بندین شوی دی. خاغله مبارز وای په ولایت کې د نشه یي توکو مافیا زیاته ده خو دوی هم غلی نه دي ناست او پر زده هر میاشت ګڼ عملیات کوي او په زرګونه کیلوګرام مخدره مواد نیسي. قومندان وایي کومو پولیسو چې د نشه یي توکو پلورونکو او مافیا سره لاس درلود هغه نیولې دي.
څلور قومندان ولسوالۍ مو بندي کړی.
د ولسوالۍ درې څلور امنیه قومندانان مو بندین کړی دي. جنایي مدیران مو بندین کړی. په حوزو کې چې د نورو برخو کوم کارکونکو دغو موضوعاتو سره اړیکې درلودي هغوی مو بندین کړی دي موږ لومړی ل خپل ځانه مبارزه پیل کړې او بیا د نورو لخوا د جرمونو د ترسره کېدو مخه نیسو. په ننګرهار کې خلک په داسې حال کې په نیشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې په ښکاره ډول نیشه یي توکي کارول کېږي. تر اوسه افغان حکومت او نړیوال په دې نه دي بریالي شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې او کاروبار مخه ونیسي.
د ایران او طالبانو د اړیکو مسله په نړیوالو چاپي خپرونو کې څیړل شوې ده. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
فارن پالیسی افیرز خپرونې د طالبانو او ایران او کابل او تهران اړیکو ته کتنه کړې ده. د دې نشې له لیکنې سره سم ایران او افغانستان له یو بل سره کلتوري اشتراکات لري، خو د مشترکاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ایران سیاستونه د بحث وړ دي. نشې لیکي سره لدی چې په نویمه میلادي لسیزه کې ایران د طالبانو له رژیم سره سخت مخالفت درلود او حتی نږدې و چې له طالبانو سره جګړه وکړي. اوس تهران وایي چې له طالبانو سره اړیکې پالي. فارن افیرز لیکي له دې ټولو سره سره که ایران په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی وي او غواړي چې په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي، باید ځان له طالبانو لرې کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو ځینو عناصرو د افغانستان او ایران له شیعهګانو سره خپله دښمني څرګنده کړې، خو یو شمېر نور یې غواړي له ایران سره پراخې اړیکې ولري. د ایران ډیپلوماټانو د طالبانو مشرانو ته هغه دلایل وړاندې کړي چې پر اساس یې پر دوی باور لري. همدې موضوع ته په اشاره فارن افیرز دی کې تهران په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو د اهمیت یادونه کوي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سږکال په جنوري کې ویلي و چې طالبان باید د افغانستان پر راتلونکي سیاسي جوړښت کې مهم رول ولري. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا له سیاسي مسئلو لري له جامو سره د افغانانو پر لیوالتیا لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې چې له کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېله ده، ښځې غواړي په خپل ذوق کالي واغوندي. ګارډین د جامو د ډیزاین د یوې سټوډیو د بنسټګري راهبې رحیمي یادونه کړې چې د جامو پر تولید سربېره یو شمېر ښځو ته د کار فرصت برابر کړی دی. اغلی رحیمی د جامو ډیزاینر او د لمن په نوم د کالو ګنډلو د شرکت خاوند ده. د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې افغانان د جامو په اغوستلو کې شذوق لري او د جامو د اغوستلو په طریقه او د رنگونو په تناسب کې خلاقیت لري. د اغلی رحیبی او د هغې د همکارانو د کالو ډیزاینونه د سش کال په جون میاشت کې د ایټالیا د میلان ښار په یوه نندارتون کې وړاندې شول.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا دفاع وزیر ویلي چې له ترکیې غوښتي چې په سوریه کې د بشري حقونو خوندیتوب او د جنگي جرمونو ادعاو ته پاملرنه وکړي. مارکس پرپرون په بروکسل کې وویل چې په سوریه کې به د امریکا حضور محدود وي او هدف به یې هلته د داعش د وسلوالو د مالي سرچینو بندول وي. فرشته جلال زی راپورت لري.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه د داعش د ځپلو د کمپاین لپاره یو موټی دي. مارک اسپر پرون وویل چې امریکا به په سوریه کې محدود حضور ولري او هدف به یې دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو د تصفیه ځایونو ته لار پیدا نه کړي. هغه وویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالي سرچینو پر بندولو وي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د امریکا محدود حضور به پیاوړی کړي. هغه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خبري غونډه کې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. مارکس پرټینګار وکړ چې په سوریه کې هدف د پخوا په څیر د داعش د ائتلاف ځپل دی. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د تیرو د تصفیه ځایونو د کمولو هدف دا دی چې د داعش وسلوال د وګړو د جلب و جذب او د وسلو د اخیستلو لپاره مالي سرچینې ترلاسه نه کړي، ځکه په غیر صورت کې به د داعش ماتول ګران کار وي. مارکس پر په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د آزادې سوریې ځواکونو سره هم د تماس خبره وکړه.
We are in close contact with the SDF on the ground. The SDF has assured us that within the area under their control, all ISIS prisoners are being secured. That's good news.
دا وای موږ له هغوی سره اړیکې لرو. هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې د هغوی پاتره واکمنۍ لاندې سیمو کې د داعش ټول زندانیان امن دي او دا ښه خبر دی. ما د ترکیې دفاع وزیر سره هم خبرې وکړې او هغه هم ډاډ راکړی چې د هغوی په سیمو کې هم د داعش زندانونه تر کنټرول لاندې دي. هغوی یو شمېر نور داعشیان هم راټول کړي چې دا ښه خبر دی. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو تړوند دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته دا معلومات ورکړل. مارک اسپر پر ترکیه غږ وکړ چې له کړې ژمنې سره سم د سوریې په شمال کې بشري وضعیت ته پام وکړي، مذهبي او توکمي لږکیو ته امنیت ورکړي او د جنګي جرمونو ادعاوې وڅېړي. د ترکیې حکومت د اکتوبر په 9 د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د ترکیې عملیات د توجیه وړ نه دي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي.
تاسو لا پیغامونو
محمد اکرم له بوري د باندې څخه یعنی د زابل ولایت شهر صفار ولسوالۍ د بوري د باندې خبره کوم. خبره مې دا ده موږ دلته ډېر خوشحال پراتی مکتب نه لرو، یعنی کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، واکسین نه لرو. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري. راځي ارجمې مې د څه تیر ووښینې نو ارجمې تیر ووښینې مستلم دا به چې موږ اکټیو راځو دا درځو چې موږ غوښتنه ده چې موږ خبرانه شې چې موږ راکو چې خما خبر شي خما
زه جمعګایم د پکتیکا ولایت مرکز شرن نه خبرې کوم. د موږ پکتیکا ولایت کې د مالولینو د شهیدانو غټې ستونزې دي. د شهیدانو امیر صاحب د رئیس د خلکو ته په وخت باندې پیسې نه ورکوي. اته لا درې کاله څلور کاله دای دای خلک سس پنځه کاله پیسې لا نه دی اخیستي. دی ما بس پکتیکا کې د بانګو په سطح باندې تجارانو په سطح باندې د غور په باندې خپل تجارت کې نو زه غواړم چې پکتیکا والیم په دې کې غټه توجه وکړي. مهرباني
زمور سلامونه خپروي. موږ د فراه او د هرات عمومي چاره چې دولت پولیس چې د زیر ډېر موټر نه پیسې اخلي 2000 3000 بیا به کوي او دا نه د دولت پورې اړه لري. دا هغه خلک دي چې موټر په نامه د دولت او د دولت پیسې اخلي د موټر نه. موږ ازادي راډیو نه دا خواهش کوي چې موږ دا پیغامونه خو د دولت چارواکو پر غوږو پورې ورسوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو نه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ګوړیا چر تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سیر ځلان سره شخیدلی خو اوس به اسمي سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه پر استولې اسمس کې لیکي په چین کې د سولې لپاره غونډه د هغو تجربه شوی غونډو دوام ده چې هیڅ نتیجه نه لري. عبدالرحمن پر استولې اسمس کې لیکلي دي چې چین د دې لپاره د سولې د غونډې کور بدای چې پاکستان ترې غوښتي دي. بشیر حبیبزای له لوګره پر استولې اسمس کې ګیله کوي چې ولې اسمسونه نه خپرې شي خو د نور څه نه دي لیکلي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي خدای دې وکړي چې د ناټو او متحدانو بحثونه د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. خپلواک ساپای لیکي افغان ځواکونه اوس تر پخوا ډېر پیاوړي شوي دي او هر ځای عملیات کولی شي. امید پر استولې سمس کې لیکلي دي افغان ځواکونه ډېر قوي شوي دي او د دې له خاطره په افغانستان کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. اتل لسابل پر استولې سمس کې لیکي په چین کې د سولې په نامه غونډه نمایشي ده له سولې سره مرسته نشي کولای. اسدالله اندړ لیکي هر لوری باید ملکی تلفاتو ته پام وکړي. حمیده نظری د زابل لمرکز کلات څخه پر استول اس ام اس کې لیکي امریکا د طالبانو سره د سولې خبري لسره پیل کړي، خو د سولې مخکنی خبري د دې په وینا د افغانستان په خیر نه وي، پاکستان یې. قدیر تکین په اس ام اس کې لیکي پر جګړې ټینګار د هیڅ ډلې په ګټه نه دی. عبید الله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي په ماسکو کې غونډې ګټه ونه کړه او په چین کې به هم غونډې ګټه ونه کړي تر هغو پورې چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي مخامخ په افغانستان کې د سولې خبرو ته سره کښېنني. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او افغانستان به یو باعزته سوله ترلاسه کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري او د ناټو غړو هیوادو تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان استازیو په ماسکو کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبري اترې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاری برهان ووشل شو. د افغانستان جمهور رئیس وویل د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي او دا د تاسف وړ خبره ده. د عراق د بشري حقونو یوې څارونکي خبر ډلی خبر ورکړ چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې 24 تنه وشل شوي دي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلان پراک ته راغلی. د ازادي راډیو په سټوډیو کې زما همکار صفی الله ستانگزي راښخولی دی. ښاغلی ځلان د مرکې په پیل کې د ورزشي خبریالۍ پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل
نظر د سیاسي او نظر د نورې خبریالۍ نه ډېر مینوال لري. تاسو په سوشل میډیا کې شاید خپل هم تاسو په دې برخه کې کار کړی دی. د ورزشي خبریالانو مینوال ډېر زیات دي ځکه دوی خلکو ته هیلهمندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک دې ته زیات ضرورت لري. مګر لا هم کار ته ضرورت شته دی چې د مینوالو لپاره بهتر معلومات برابر شي، ښه معلومات برابر شي او هغه څه چې مینوال یې غواړي، خلک یې غواړي، ورزش خبریالان هغه بیرته خلکو ته ورکړي.
د افغانستان د خبریالانو د سپورت خبریالانو فدراسیون مو څنګه رامنځته کړه او هدف مو له دغه فدراسیون څه و؟
څو مهم اهداف و. کله چې په 2014 کال کې موږ په دې شروع وکړه چې یو داسې یو ټولنه او یو نهاد به یو اوسي چې هغه د ورزشي خبریالانو لپاره کار وکړي. یو هدف دا و چې موږ د ورزشي خبریالۍ لپاره یو مرکز ولرو، دغه ټول خبریالان تر یو چتر لاندې راټول شي تر څو پورې د دوی د روزنې لپاره، د هغوی د ټرینینګونو لپاره او د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي او معلومه شي چې څومره خبریالان دي په افغانستان کې چې هغوی د ورزش په برخه کې کار کوي. او همداراز افغانستان په نړیواله سطحه باندې د ورزش په ډګر کې خبریالان ولري. موږ ډېر محدود شمېر، شاید یو یا دوه خبریالان موږ درلودل چې هغوی نړیوالو مسابقو ته او سیالیو ته تللي، لکه د المپیک سیالیو ته ګډون یې کړی. او وجه یې همدا وه چې داسې یو بنسټ نه و تر څو پورې ورزشي ادارو سره همغږي رامنځته شي او هغوی ته بیا زمینه سازي وشي. اوس تاسو شاهد یاست چې زموږ مثلا که د کرکټ ملي لوبډله مسابقو ته ځي، خبریالان ورسره ځي چې ګډون ورسره کوي. یک نوری لوبی د اندونیزیا کې چې آسیایي سیالۍ وي، زموږ تقریبا 12 زیات خبریالان ورته تللي. په ترکمنستان کې چې سیالۍ وي، یو خبریالان موږ ورته استولي. همداشان په نورو مسابقو کې د خبریالانو لپاره یو پلیټفارم جوړ شو چې څنګه وکولی شي هغوی په نړیوالو مسابقو کې اشتراک وکړي او د دې تر څنګ د معلوماتو او تجربو د تبادله لپاره د نړیوالو خبریالانو سره یو پل دی چې
په افغانستان کې خلک څلور لسیزې په جنګونو کې وو او ورزش نه وای شی او چې د نوي حکومت سره راپیل شو، کرکټ ټیم رامنځته شو، فوټبال ټیم بیا جوړ شو، تکواندو ری هی لو بیو گچلی اولمپیکی میډالو نزم د تکواندو دی کرکټم په آسیا اولمپیکی میډالو گټو او دی نور لاستراوړی موږ ولرلې مګر خلق په ساده ژبه باندې ډیر په خبر باندې پوی نشول تاسو څومره کوشش کړئ چې د ورزش ساده کړئ او خلکو ته ورسوي کرکټ فوټبال تکواندو لري سخت قوانین لري ډیر سخت مسایل دي پکې او به پویدل اسانه کار نه دی هر څوک نه دی پویږي کرکټ خصوصا چې ډیره ټیکنیکل لوبه ده دا موسمه اسانه کړل چې خلک ژر به پوه شي فهمدې خبرې لري لري
د ورزشي خبرې لري او هدف دا دی چې خلکو ته عام فهم معلومات ورکوم یعنی دا که مونږ د نورې خبرې لري نه راویلو معنی دا ده چې ورزش خبريال باید هغه باندې پوسی مسلکی اوسی تر څو پورې چې بل تا اوریدونکي ته راپور ورکوي نو دا اوریدونکي په ذهن باندې حاکمي چې اوریدونکي زما په کومه ژبه پوهیږي او څومره دا هغه د هغه اغزې قوې قوي ده چې هغه زما نه اخسو کې او زه چې ورته کوم راپور ورکوم هغه واخلي مګر متاسفانه موږ لا تر اوسه پورې په ټوله کې هغومره پیاوړي خبریالان نه لرو چې هغوی دې په ټوله معنا باندې وکولای شي چې درست راپور دی او سمه توګه باندې راپور ورکړي مګر لرو موږ داسې خبریالان لرو چې خلک د هغوی غږ ته لیواله دي خلک د هغوی راپور ته لیواله دي چې د هغه غږ واوري او د هغه په هغه لهجه باندې ښه پوهېږي د هغه په خبرو باندې ښه پوهېږي او نور اوس خبریالان آهسته آهسته کرار کرار کوشش کوي چې دې حد ته ورسیږي
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام درو خو مخکې تر دې چې د خبرونه وړاندې کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کړو
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم آیا داسې کسان مو لیدل چې د خپل قول څخه اوختی وي ولې ځینې کسان له خپل قوله اوړي او د وعده خلافی په بدو عواقبو خبر یست د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یا مادومی درته وړاندې کوم په فایل کې راپور ته غوښ شي
ټولنه کې د میشتو انسانانو ټولنیز عادتونه پر یو بل اغیز شیندي که په یو ټولنه کې رښتینی انسانان ډیر وینو په ټولنه او د هغې په کلتور ګټوره اغیزه کوي خو همدارنګه که په ټولنه کې واده خلاف یا په خپل قول ولاړ نه خلک زیات وي نو ورو ورو د ټولنې په نورو خلکو هم خپل اثر پرې باسي داسې کسان شته کله چې چا سره واده کوي یا قول ورکوي نو پرې وفا نه کوي او خپل اعتماد له منځه وړي او نور خلک هم دې ته اړ کېږي چې په داسې بد قوله باندې باور ونه کړي د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګل رحمان چې د همداسې واده خلاف سره مخ شوی خپله کیسه داسې راته بیانوي
بد قولي خو راسره ډېره سوې ده په یو نفر باندې زما پیسې دي غوام ورته ورکړې رختیار ته وایم هغه ته چې مونږ ورسو سبا مازیګر راسه زما په چا باندې پیسې زیاتې راوخلم درکوم هغه چې زه ورسم ځان تیرو بیر کې کله ځان ورک کي زوی ته ما دروازه ټک ټک کړه مالې د پلار د لګراو بسه چې ما سره وعده کړې چې زه پیسې درکوم وای خو نسته تله چیرته معلومات مخکې زنګ وهلی وای نسته کور کې خو زه بیرته روان داسې خوښي نه بیرته راغلم کور ته اندې سړی نه چاته پور ورکي نه چا سره همکاري وکړي نه چا سره ښه وکړي داسې سړی زړه تنګ کېږي په لږو پیسو باندې په لږ شي باندې ورېږه په لاس ورپسې ګرځه په خپو باندې بیا درکوم نه خوا بده یم سي زړه بده یم سي سړی جګر خونم سي نو ډېر بد کار ده دا وعده خلافي
په وعده وفا کول یا په خپل قول درېدل ځکه په ټولنه کې اړین او د لوړې تبه لرونکی کار دی چې د خلکو یو پر بل اعتماد زیاتېږي یو بل ته لاس ورکولی شي او په یو ټیم کې په ګډه ګټور کارونه سرته رسولی شي که څوک یو ځلې په بې وفایۍ مشهور شو خلک یې په وعده باور نه کوي ورسره معاملې ته زړه نه ښه کوي څوک یې په کاروبار کې نه شریکوي او په ټولنه کې خپل حیثیت له لاسه ورکوي په دې تړاو د فراه ولایت اوسیدونکی شفیع جان کوچی وایي
ما بدکولی نه ده کړی، ځکه یو معقوله ده مستاس افغانستان کې چې وای انسان مردار دی کول یې حلال دی، نو د چا سره چې سړی کول وکړي باید تر اخره په هماغه کول باندې ودرېږي. نه ما د چا سره وعده نه ده کړی، که چېرته وعده وکړم خپل توان ته ګورم او د ده کار ته ګورم چې ما کولی شي که نشي کولی. که چېرته مې کولی شي خو وعده ورسره کوم او هغه کار باید ورته وکړم او ورته کړی مې هم دی. مخامخ ځواب ورکوم چې دا مې د وسه نه ده، د وسه نه ده نه کوم، بل چاته ورسه چې د وسه په تمه نه نه څوک هیڅ کله باید په تمه پرې نه ښودل شي.
په فامیلي ژوند او نکاح کې چې مېړه او ښځه یو تر بله یو دیني او ټولنیز قرارداد کوي او د دواړو لورې له یو بل سره د یو او بل د حقوقو د ساتنې او وفادارۍ ژمنه کوي، نو که خدای مکړه په ژمنتوب کې لږ شانته شر یا وعده خلافي پیدا شي، هغوی خپل ښه خوږ ژوند په دوزخ اړولی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیب یا مالی او نور مشکلات د قول څخه د اوښتلو لامل ګڼي او وایي
زندگی دا بیا په افغانستان کې ډېرې ټولنیزې ستونزې دي، ډېر تکلیفونه دي خلکو ته، نو بعضې وخت کې طبعاً سړی نه بې کولی کېږي. مان هم سوی ده، مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې، خو رواني مشکل تقریبا هر چا ته د خپل مالي مشکلات وي. یو کس یو چانه قرض اخیستی وي، هغه په هغه ټایم سره قرض ورته ادا نه کړي، د مالي مسایلو له وجې یو بله خبره د ټلیفون ده، ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولی دا شیان ډېر سړی نه ویل کېږي.
په ټولنیز ژوند کې، په کاروبار او راکړه ورکړه کې، په ملګرتیاو کې، په تړونونو کې، د پخلا کېدو په وخت کې، په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې په روښانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی. موږ ګورو چې بانکونه، د پیسو د حوالې سیستم، چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وسې نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي، ځکه چې په یو کار باندې زما وس او توان نه رسېږي، ولې یو بل مسلمان په هغه باندې وزورم او هغه ته زه چرب غوړ وعدې ورکړم ورته وایم چې نن سبا ستا کار زه کوی شم، ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري. یو داسې وي چې کله انسان دپاره یو مشکل پیدا کېږي، مثال زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم، که چېرته قول کوم په هغه ورځ باندې مشکل راځي ما ته مشکل پیخی خپل قول باندې وفا نشم کولای، باید مخکې د مخکې کس ته یا ټلیفون وکړم یا احوال ورته ورسوم چې ورور تاسو سره ما دغه وعده کړی و اوس نشم کولای. یاد او مازو دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې یو ځل بد قول شي. یاد داسې وي چې همیشه عادت وي هغه ښه کارونه، ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده. بیا هم یو چا سره وعده کوي هغه کې انشاءالله حرف ویل، بیا علما ته جواز ورکړي انشاءالله وایي، هغه اراده کوي وعده نه اراده. بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځایه وعدې ونه کړو، خپل حد توان نه زیات وعدې ونه کړو.
د ټولنیزو تاوانونو تر څنګ له خپل قوله اوښتل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی. په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا څرګندونې کړې.
بد قولی یا خلاف الوعد، وعده خلافی، دا په اسلام کې یو خبره نه ده، ناوړه عمل دی. د قران شان په آیتونو کې هم همدارنګه بد قولی وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده. الله تبارک وتعالی دی وعده په پوره کولو باندې امر کړی دی، لکه مثلا الله تعالی فرمایي و اوفو بالعهود، تاسو وفا وکړئ په خپل وعدو باندې، نو وعده خلافی م کوي. چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې، چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وي، او بل علامه دا ده چې دی جنگ په وخت کې کنځلې ډیرې کوي، درېمه علامه دا ده چې دا به وعده خلافی کوي. یو چا سره وعده کوي بیا د هغې خلاف کوي، عمل پې باندې نه کوي، نو دې ته بد قولي یا وعده خلافی دا شی ویل کېږي. دا په حدیثو کې منع راغلی دي، نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
احمد صاحب د کابل اوسیدونکی یم. بد قولی خو ډیر یو بد عمل دی، او څوک چې خپل قول باندې نه ولار باید چا سره قول ور نه کړي، او بد قولی د اسلام په دین کې ناروا بلل شوی دی.
وژمیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. بد قولی ډیر یو بد کار ده، څوک بې اعتماده کېږي په یو بل چا باندې، خلک خفه کېږي، نا امیده کېږي چې یو چا باندې اعتماد وکړو، هغه درته بد قولی کوله، ډیر بد کار ده. انسانان باید دا کارونه ونه کوي، باید په خپل قول باندې ولاړ وي، همیشه هغه شی چې ویلې په خپل قول او اراده باندې ودري.
پزرلمان میګمانی لغمان ولایت قرغی ولسوالی بدخولی دی غیر اسلامی کار دا او ایسو بدخولی ونی کی چا سره یو چا کی مثال دی قول دی دا کول او التیا نی بچ چا سره ونی کی بدخولی خ کار نه دا
ز نوید زلان ما هنګره ما او ز د کورکلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ
درنو دوستانو دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او واده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په دې وروستیو کې بدقولي یا په عهد باندې وفا نه کول ډېر زیات په ټولنه کې شوي دي. اله دې تاسو بولئ
دا ډېر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښتونه زیات په دې ملک کې جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډېر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دغه فرهنګ ده. زموږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. زموږ ټولنه، زموږ کورنۍ، زموږ اجتماع دا ټول د دې جنگ نه متاثر دي. زه دغه غټ لامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي د زموږ فرهنګ متاثره کړي. د فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی ده.
دغه بدقولی په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډېر زیات دي. اول به درځو د کورنۍ ته. که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسو محاسبه کړئ، که دا ښځه وسي، که دا نر وسي، که دا پلار وسي، که دا مور وسي، که دا زوی وسي، دغه عهد شکن وسي یا په دې خپل قرار او تعهد دغه باندې ولاړ نه وي، ډېره بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، ویني چې مثلا دا موږ پلار، دا موږ مشر، دا موږ مور، په خپل خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبره ولاړه سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي کې باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا ده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، دې وطن سره اوسي، هغه د مو ماشومتوب نه په بد لار روان چې هغه یو برخه هم دغه تعهد یا پیمان شکنی.
استاد، هغه کسان چې یعنی بد قوله دي اوس خو دي اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لار ته راوبولو؟
ولې نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ وایو چې دا د مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط هغه بستر چې د استعدادو د رشد او ودې لپاره مساعد شرایط وسي، دا ټول موږ نشو کولی. چې استاذ ګورم موږ غل غل خو نشو وژلی، خو باید اصلاح یو کړو. موږ نشو وژلی څوک چې نن په مواد مخدر اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید همداسې دې د اصلاح لپاره، موږ د اصلاح لپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دوه مرجع ټولنه ده، درې مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګه داسې کړو چې د ماشومتوب نه رانیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتوب پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنی ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح لپاره برابر شي. او موږ د اصلاح لپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې
وي؟ چې موږ کولی شو مساجد ډېره ښه، موږ اسلامي ملک یو، هر ورځ خو څوک بسوده مسجد جمعې پر اسخوزي دغه ملا په خطبه کې، ملا سره به شو، ملا سره نن د خطبه دی، همیشه دینی چاري نه، اجتماعي چار باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ملک ډیر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډیر خلونه لرو، موږ مسولیت کارو، مرشتي مهلولو، مثلا وزارت ځوانانو وسخونو په مهمت ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې ملګم شوی ده. نور مدني ټولنې لرو، د مدني ټولنې چې د خو یو پل درابط ده د دولت او د خلکو ترمنځ. کومه ستونزه ده چې د مدني ټولنې په دې؟ موږ مذهبي شخصیتونه لرو، موږ مشران لرو، د قوس پینګ ګری لرو. دغه ټول هغه لارې دي چې موږ کولی شو دې طریقه د اصلاح لپاره زمينه برابر کړو، دوی په دغه لار باندې دغه لار نه وګرځي.
قدرمنو دوستانو، نو هر انسان ته پکار ده چې خپل ځان، اولاد او تر وسه خپل ټولنه له واده خلافۍ وساتي تر څو یو ریښتینی ټولنه ولرو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تربیه خی چاری.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا قدر من اوریدونکو سلام خدای مو روغ خوخ لره د انتخاباتو نکلم بیا وګوت شو پاکی رایی، ناپاک رایی، بایومتریک شوی رایی او غیر بایومتریک شوی رایی. دو بایومتریک علیو ریکی دی، دیزونو سایتونو رای قرنطین دی، پا اساس موادو عمله کیگی، او دا ډول نوری ډیر خبری دی، چه دی چه سرم نپری خلاصیگی، خود دی ټولو خبرو پای تقلب وی، او رسی نتیجه هم دا سگه دو دیلا شی، چه لطولو لارو ریکه وی، لمبری پایلی او رستی پایلی، دا خو لا پر ځای پاتې دي. د خبرونه په پیل کې مو د دوو میرمنو له جنگ خبره وو. دا چې جنگ په څه شي دی وای اورئ.
چاته وای خپل میړه کې وګوره چې خارې نه درلود اوس په 50 موټرو کې ګرځي. نرغوندی حکومت ور کردی او را کشه ده خیرات خواره لوری اوستی میره شورات اطلالی دی اوستی میره شورات اطلالی چه دومره پورت پورت گرزه سشی؟ هلو هلو لکه چه دومو بعد چهرش میخلاسو
خود بخلاسی گی ده دو ساعت دی جنگو پکی
تا گوره ده گدایگر لور هم دومره سوا
ممی لکه چه سنزله دلتا در پسی راغلا
را چیسی زبایم سابا ورطا پا مال گکرم وز میام دیر افصله ورطا وکرم
دروازه ورطا خلاسه کم
تکشه نزور زمان
زبم در سرا لالاش ممی
دا چه تا دیوین که میره ده پر رشوت للا یا پا تقلب
موری غلیشا شرم ده
دا که پا شرم پویده لی دلتا با نراتلا دا چیر تا پا شرم پویشه
غلیشا ممی
خاصا اوز بمباییم شوی ده رشوت خور شوزی ده ما میره که پا تا قلوب کامیاب شوی ده تم پا رشوت مقرر سوی که رشوت نوی ور کلی چا نو کرم نمقرر ور داخل آمر دی او شکر امیر خودی چه غچ امیر دی چه ام دا او سوگواری میری دی لاستر لی بندی خانیه تا چوی وی لخدای نمی جار که لاغه سر دوم را بالی گردان دی چه میره با دی خوایی تیر که دی بندی خانو خوبو نموی نه سبا تا بایدر تا بر طرف کی
زه چیزو موری لیدی و سرزان ما برا برا و پولیس بچه یا کار بیچوی
غلی شایی تا قلب کار لوری زه تا در توایم نه چی دروازه تا مراغلی او تا پخپل قدرم پر نشوی ها
دا لورا و مور دیتر آغلی چه جان معلوم کری
ممی پریگده ای زه چی مونگا ترینه نوزو
دی بمبایی لوری تا اموز دی غگیده شوی حیران در تا پاتیم
ولی پا ما سشوی لکه دی تا غنده دی تا قلب کار لور نیم
زم لکه دی تا درشت خواری لور نیم رکش آرام خورو
لوری تا که نه زه پا چاره پا یگم که لورا و مور می پخو تا و نغرزیدی بیا مور را تا ما وایا چی یو زل دی بیگا تا پلا رسی چی وزیری را کش نکی دغسی نیسلا کیگی تا خوو حضور دی دغسی لپی خود دیر و حلی دی
زه بیا وی اووینی
و بیبینو ده تا ده پلار با دو باری گردانوی ده ما پا پلار پسی لس کس از کران روانوی دوم را هم زان تا ما پا غورا کی گئی
ما تا معلوم دی چی وزیر سیزا کی بیا بای اووینم
زا زور دی ووها
ووهوی زا چی زلوری پلار با دی وز راسی دا کمیز می ریتاری ریتاری کوام او پلار تا دی وایم چی دی رشوت خواره خزی ووهلم وی وششکی دا نخوی دی هم زدی دا تا خوب تقلب زده سا هر چکی جزده دی ویک
تقلب کارانو
رشوت خورو غلو ارام خورو
صندوقو ندکی
زم همی چینه نزو لاری ورکشوی
اوز دکوز کلی ده دکاندار دیوی ورزی یادشتونه در او رو
اوز ده سهار 15 بجه دی او دس لمزم وکه او ده دکان ده پرونو کتابچه می را سرواخسته چه لاشم اولو قرزارانو می قرزون را طول کم سار وقتی ده نو سوک با پا مسجد که پلمانزه گیر کم او سوک با پا پتویو که اوس ده سهار شپک بجی دی ده طول و کلو پا مسجدون او گرزیدم خو یو قرزار می هم گیر نکه او چه ده زینو می المانزه تا ده نراتلو وجه او پختلا طول و ویل چه خوار ده قرزارانو للاسه لکور نشی راوتله ده دول می پا پتویو که هم کم قرزارو نلی ده چه ده قرز پیسی تر واخلم او دکان تا نور سودا راوڑم اوس دی سهار اته بجی دی په دکان کې ناستم چې سودا وپلورم لږ مخکې بادام راغلی و او یو چارک بورې پسه وزرونو په قرض واخیسته خوار قسمونه خوړل چې خیخان می راغلی دی او د سهار چای لپاره په کور کې بوره نشته هغه ویل چې همدا مازیګر ته د پیسې راوړم اوس د سهار 9 بجې دی شانور او سردار خان راغلی و یو د جامو منځلو دوه کلچې صابون او بل نیم چارک چای په قرض راڅخه یوړل دواړو قسمونه خوړل چې پیسې دې نن مازیګر راوړو شانور خو یو زرګون راویست او وی ویل کایماتې در سره یې همدا اوس د چای پیسې در وګرځوه خو له بده مرغه چې له ما سره د زرګون ماتې نه وي د شانور دا څلورم ځل دی چې د سودا له اخیستلو وروسته زرګون راوباسي او له ما سره یې هم ماتې نه وي په دا څو ورځو کې نه هغه زرګون مات کړ او نه یې له ما سره ماتې پیدا شوې اوس د غرمې یولس بجې دي تر اوسه اته تنو سودا اخیستې ده خو ټولو په پور هر یو قسمونه خوړل چې همدا نن مازیګر د پیسې راوړم هر وخت چې چا په قرض سودا اخیستې نو همدا یې ویلي چې نن مازیګر د پیسې راوړم خو هغه مازیګر لا نه دی راغلی اوس د غرمې دولس بجې دي دکان مې بند کړه چې کور ته د ډوډۍ خوړلو لپاره لاړ شم په لار کې ملک میرخان مخې ته راغی او بیرته دکان ته راوستم په لاره یې ویل چې سودا اخلم خو کله مې چې دکان خلاص کړه نو ویل یې چې یو پاکټ نسوار راکړه او پیسې راپسې ولیکه چې وچه رشقه مې وپلورله بیا به یې خپله همدلته دکان ته درته راوړم اوس د مازیګر څلور بجې دي یو کلیوال د تیر کال د پور نیمۍ پیسې راوړې وې او چې راکولې نو په ډېر غرور یې راته وویل چې هسې وارخطا یې څه خوړلې خو مې نه بیا یې راته وویل چې نیمن تور او شین چای یو من بوره لس کلچې صابون او یو دومنی پیپ غوړي راکه خو پیسو ته ورخطا کېږم مه دا به دیم لکه هغه نورې خدای در خلاصې کې اوس د ماسخوتن 9 بجې دي بړستن مې په سر راکش کړه او دا شرطونه وهم چې سبا ته به په څه چل قرضاران ګیر کم او قرضونه مې ترې واخلم هر سهار وختي مې قرضارانو پسې تلل عادت شوی اوس چې لاړم نشم طاقت مې نه کېږي خدای دې دوی ته انصاف ورکړي چې په خپل مال یې دغسې سرګردانه کړی یم
دغه برک شعر مو نوشی جان
رای خواچ ول شوی رای خواچ ول شوی رای به وشمیرل شی رای خواچ ول شوی رای به وشمیرل شی او رای باطل بشی پاکی ناپاک رای او بایومتریک شوی رای او رزالت شیتونه همشتا زنی علی ورکی دی وای صندوقونه ډک شول وای لمړنۍ پایله به وای وروسته پایله به خدای خبر څه وخت او په څه ډول په کوم ځای کې د چا لخوا اعلان شي د چا لخوا اعلان شي
او چې کاندیدان به یې ومني کنا، او چې دنیا به یې ومني کنا، او چې بیا به څه پیښ شي، او چې بیا به څه پیښ شي. تر ټولو غټ سوال دی د خوار ملت ذهن کې، تر ټولو غټ سوال دی د خوار ملت ذهن کې، د خوار غریب مغزو کې، او خدای خبر څه به پیښ شي. رای خو واچول شوی، رای به وشمیرل شي، رای به وشمیرل شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، ستاره مینی، سپوږمۍ، ثنا زرمتی، یاسمین حکمت، هارون ګلزاد او زلیما میخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوزبکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.